السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو لومړی هم د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنولو خبر له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیاو کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر آژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن ویلي پرون د ننګرهار د تورخم له لارې نهویشت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې لس او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې پنځه څلوېښت کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده نور خبرونه وړاندې خپرو خو اوس ورځو د کرکټ خبر ته آمو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږیزې لیک اتلولي وګټله نن شنبه د شپږیزې لیګ پای لوبه د آمو نهنګانو او بند امیر ښامارانو ټیمونو ترمنځ وشوه چې د اوو ویکټو په توپیر آمو لوبډلې وګټله په نننۍ لوبه کې بند امیر ښامارانو ټیم چې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي یو سل نه هاویا منډې هدف ورکړی خو دفاع یې ترې ونه کړای شوه په ځواب کې آمو ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسو او اتلولي یې وګټله په پای لوبه کې د آمو لوبډلې لپاره شاهد الله نه پندوس او محمد اساق رحیمی و څلوېښت ناسوځي د لیمنډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اوولس نور کسان ټپیان شوي دي د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بام له لرې کنټرولېده او په دې اړه څېړنې پیل شوي د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې دوه مړي او اتلس ټپیان ورل شوي وو خو وروسته د سختو ټپونو له کبله د یوې ښځې د مړینې خبر هم ورکړل شو چا لا د دغه برید مسؤلیت نه ده منله متا شرکت اعلان وکړ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونو ته خبرداری ورکړی چې د هکرانو تر یوې مشکوکې حملې وروسته محتاط وي دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې ویل شوي د هکرانو یوې مشکوکې ډلې د پیغامونو له اپلیکیشن واټساپ په استفادې د هکولو هڅه وکړه ټاکل شوي د امریکا د مرستیال ولسمشرۍ کامل هاریس او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نومبر د لومړۍ د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي متا شرکت چې د فیسبوک انسټاګرام او واټساپ خاوند دی د جمعې پر ورځ اعلان وکړ دا د هکرانو یا انټرنیټي غلو هغه لاده چې تیره میاشتې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري پال ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د نفوذ هڅه کړې وه تر دې مخکې ګوګل او مایکروسافت شرکتونه هم په ایران پورې د تړلو هکرانو د ورته هڅې خبر ورکړی وو او هڅې کشف کړې وې متا شرکت د خپل بلاک په یو یادښت کې لیکلي په ایران پورې تړلو دغو هکرانو د واټساپ له حسابونو په استفادې دغو کسانو ته پیغامونه لیږلي او داسې ښوولي چې دوی د ای او ایل ګوګل یاهو او مایکروسافت تخنیکي ملاتړۍ ډله ده د متا په حواله هغه حسابونه چې د شرکت په وینا په دې ټولنیزه انجینرۍ کې لاس درلود بلاک شوي دي او نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه دولس فلسطینیان وژل شوي دي د فلسطین یو چارواکي د فلسطینیانو خبري اژانس وفا ته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د انصیرات کمپ په شاوخوا کې شوې د وفا د خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځلس نور کسان ټپیان شوي هم دي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حل ته لوستلی شئ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یو نوي توشیح شوی قانون په ارتباط باندې خبرګونونه دوام لري افغان ځوانان یې په اړه څه وایي
مختلف فکرونه او سوچونه را ولړ کړی دي دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې را افغانستان نه ځان وباسي
د بلوچستان د پښین د نننۍ چاودنې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې پکې لږ تر لږه درې کسان مړه او لس نور ټپیان شوي
په هسپتال کې مو ایمرجنسی ډیکلیر کړ تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان دلی هسپتال ته را رسېدلي دي
د تورخم راخوا لارې بند دي او سلګونه د تازه میوه او سبزیو موټرې سار پاتې دي
څومره لارې والے ډېر وران کلندران دي دا وګوره ها دا خور څه تبه وبرباش دا وګوره ټول ټماټر خو صاف شو دا وګوره ها
په غزا کې دور بند ټینګښت په هدف د مذاکرو لپاره د حماس یو لوړ دوه چارواکي تایید کړي چې د دوی یو پلاوی قاهره ته د خبرو لپاره تللې. له کونړ به هم تاسو رپورټ خبر کو چې حالته د نختر او یا چړو په والو باندې ناغې لګول شوې دي.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړۍ که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون سخت دریځ بول یا وای د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هیواده تیښتې ته اړ کړي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ږیرې او ویښتو د جوړولو د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې کړي او د نه عملي کېدو په صورت کې آن د بندي کېدو ګواښ هم ورته شوی. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې چې دی ځوان په غاک پیلېږي.
دلته په ډیری ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کړي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې را افغانستان نه ځان وباسي. خصوصا هغه ډیری ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې هغوی وایي چې کېدی شي موږ ته دا یو بهانه جوړه شي په دې نوم باندې موږ وځوروي او بیا هم بندیان کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمیر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریځه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او شپږویس کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت کې افغانان په تېره بیا ځوان نسل له بېکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې وزګاره دي. خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړې محتسبین په دوی باندې فشار راوړي او زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت ته په تاوان ورسوي. ځکه موږ د داسې پېښو شاهدان یو. البته په نورو هېوادونو کې څو موده وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21مه یې اعلان کړی ټول څلور فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جومات کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیرې پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د وېښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په څلورلسمه ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې د ځینو مواردو سرغړونکي له یو ساعت څخه تر څلورلس ساعتونو او ځینې هم تر درې ورځو پورې په محبسو کې حبس کړي. خو مشخصه سوی نه ده چې د کومو مواردو سرغړونکو ته څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی درویس کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسی عملي کولای.
ټول عمر موږ په اسلام کې را لوی شوي یو په اسلام کې غټ شوي یو اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له دې رسنیو له لارې د عامه پوهاوي له لارې په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عامه پوهاوی وسي په ډېر ښه طریقه باندې وسي. په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته به له یو ساعت نه تر درې ورځو پورې به ته بتا بندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغیزې لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کول تاثیرات منفي واردوي، هم په روح باندې هم په روان باندې هم په صحي شکل باندې په فزیکي او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوې او سبزیو بار موټر ایسار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم دا ځل دغه لار ولسي خلکو تړلې، خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چومن لاری والے ډیر وران کلندران یو دا وګوره ها، دا خور څه تبو برباش دا وګوره، ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها.
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیوي په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23 له غرمی وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځایی خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایی خلکو په دې پلمه چې واکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې د پاړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړي، سړک کې تیګه چولې ده، د کولارې او تګ راتګ مخه بند ده، خو سمزمون لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاته ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټری د لارې د تړلو لکبل خراب شوی او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروخته دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دی، په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې ترخم نه سلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو لامل د دوړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وايي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه زر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی، د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو، او دې سره د دوړو ملکونه کم تاجران دي کروڑونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نه مخکې د موږ سه موده مخکې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر و، هغه رو 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 کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر دا موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیږو، موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوی او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې عمله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ور بشو بلوچستان تلته په پښین کې نن 14 شوي چې لامل د پولیسو خبره د مړو شمیر درې تر رسیدلی او د ټپیانو بیا 19 کسان دي. په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. د پولیس چارواکو ویلي دغه 14 د پښین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوی کله چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و د ریموټ کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د 14 د اگست په 14 نیټه شاوخوا 11 بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې و پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د افشین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمیره و درو ته رسېدلی ده، ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یوې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې څخله مخه د افشین د پولیسو د تاڼې مشر محیب الله کاکړ و مشالډو ته په خبرو کې هغه وخت دوو ماشومانو د مړینې تصدیق کړې او زیاته کړې وه چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ټرافیک پولیسو و تمځای ته څیرمه په یو موټر سایکل کې پټ کړل سوی ریموټ کنټرول بم چاودل سوی دی. د نوموړي په خبره چې د چاودنې وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عاجله توګه د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه زخمیان او مړې سمدلاسه د پښو سیول هسپتال ته راوړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټې و سیول هسپتال ټراما مرکز ته رالېږدولي دي. په دې اړه د سیول هسپتال پښین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چرۍ لګېدلې دي.
د یولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیسټریکټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې په پښین ښار کې د دماکي غږ اورېدل شوی دی. موږ خپل ټیم ډیپلوی کړ او په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان د هسپتال ته رسېدلي دي. په اتلس کې د دوو موږ فلال مرګ یادوو چې هغه وفات کړی دی، دوه کسان، او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډېر زخمات لرل او کوټې ته واستول شو. مایست دوی کوم لیست راغوښتلی دی، په دې کې دوی اکثره یادوي چې ملټیپل انجریز، یعنې یا هر سړي ته ډېر ډېر زخمات شوي دي، په هغه کې بلیډنګ ډېر شوي وي، فریکچرز هم اطلاع شته. اوس یو کس داسې یادوي سفورا بی بی سره صرف د پښې زخمات، نور ګرد ملټیپل انجریز، یعنې هغه بل چرې لګېدلې دي.
خو د پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښې په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دی، لکن څوک یې نه دی نیولې او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. خو د نوموړي په خبره چې د دې څخله مخه په پښین کې په دې وروستیو کې د زیاترو دغه ډول چاودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي قبله کړې دي. بل پلو ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پښین څخه ډېر لږ زخمیان راوړي دي. د نوموړي په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړې دي. بلې غاړې ته د بلوچستان حکومت د پښین پر پیښ سخته خواشنۍ ښکاره کړې او د پښین وزیري چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي. د ونې وړ ده چې د بلوچستان په ضلع پښین کې د دې څخله مخه هم په وار وار ځینې چاودنې شوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په شلمه نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د پښین د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي پر موټر چاودنه وسوه، کله چې د چارواکو په خبره د سی ټي ډي ضلعي مشر یا ایس ایچ او چودري اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې شوی وو. په یاده پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پیښې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبله کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمینې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمینې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندې سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی وو، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یوه سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کونړ ته د کونړ چپی دری ولسوالی اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او چیړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتل د دې خبره چې د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نږدې سلورو لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې د سیمې د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړۍ که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترېنه هغه اخلو، خلک نه هغه کوو بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت دپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالی قومی مشر حاجی نصر الله خان صاحبی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره، اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی و او په کې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکي فیض الرحمن
په چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپه درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
فیض الرحمن زیاتوي ځنګلونه ملي پانګه ده، زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي، هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري. باید په همدغه شان په ناغو او مقامي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاونډ ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپی دری اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړي دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړي دي. دوی دا هم ویلی و چې یادو شوراګانو ته دند سپارل شوی چې روزل شوی نیلګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاری خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي راډیو سره په خبرو کې لوخو چې د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو وزلیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته ویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
ټیم په آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
ټیم تیاری او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام لري. موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسې لرو، یعنې هر ورځ 2 جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی. اخر اونۍ مو ده. موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیکای مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
هغه دغه شان هیلمندی و خوده چې د شوی کوششونو په ترس کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېیمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل د لوبو تلار پیدا کړي، هیله مند دي چې د ختمرین په کولو سره په دې لوبو کې خو ځلیږي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړی طارق مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشار
لوبغاړی له لوب وړاندې د فزیکی قوت د لوړوالي لپاره ځینې تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي، چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي. په فوټسال لوبو کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیاوړی کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروری دي.
د شکست زدن حریف در مسابقات فوتسال
ټاکل شوی چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخې افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي، او ورپسې لوبي په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم لوبډلمشر مهدی نورزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو غواړ چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نو سو د خلک ولې دلې دي نو مې سو سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې مردا غواړ چې مردا د یو غټو چارواکو په دې بلار سي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت و خلکو د مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولي، حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.